السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت هله مند چې د قطر په پلازمینه دا وه کې پیل شوی خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د تیر شپې وینا په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره هله بخونکې وه.
اقتصادی امنیت ته دوی اشاره نکوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاطر توګه د ښځو
په دې اړه مو د چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی. د کندهار له یوه خصوصي پوهنتون څخه نوي فارغ شوي چې یو شمېر نجونې د کار غوښتنه کوي.
د ښځو مشکل ښځه لولای او د ښځو د پاره ډېر قدم عالمي په بخښ کې هم د ډاکټرۍ په بخښ کې ما امور ته اړتیا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادونو د کورونا د نوې بڼې او مایکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس دی ځانګړي خبرونه مه هېروئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. طالبان وای په قطر کې د دوی بحثونه نن هم دوام کوي. په ننګرهار کې پر یو لزره بزګرانو اصلاح شوی تخم وویشل سو. د ترکیې ولسمشر په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاري سازمان په یو سرمشري ځکه ګډون کوي. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په دوحه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوی او اروپایي ټولنې او ځینو نورو لوریو خبرې پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي. خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي پرونی غونډې مثبتې او تر ډېره د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د شنبې په ورځ دوحې ته لاړ چې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبری وکړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره خبری پیل کړي. تفصیل وروسته. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته پر یو لزره بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 1550 میټریک ټونه اصلاح شوي تخمونه وویشل شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د بزګرانو او مالدارانو د کروندو او معیشت پر ژغورل کېدو ټینګار کړی و. دغه ادارې ویلي و چې وچکالیو دغه دواړه سکتورونه په افغانستان کې سخت اغیزمن کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په یو سرمشري ځکه ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د خبرو لپاره په ترکمنستان کې وو. له بردی محمدوف سره د کتنې پر مهال اردوغان د سوداګرۍ په اړه یو موافقه هم لاسلیک کړه چې تر ډیره پر انرژي راڅرخي. دغه موافقه د کلتور او پوهنې په اړه هم ده. د ترکیې ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د خواجمنه سوې ده چې په خپلو کې به دواړخیز د تجارت رات 15 میلیارد ډالر ته ورسوي. څو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت او اسرائیل له وړاندې د وایرس دغه بڼه چې تر پخواني هغې ډېره په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي ثبت کړې ده. د کورونا وایرس د بدل سوي بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل سوي چې له جنوبي افریقا په دې وروستیو کې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره جمعه د وایرس دا نوې بڼه چې لومړی په جنوبي افریقا کې وموندل سوه په لوړه کچه د اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او څو اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د وایرس د نوې بڼه په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره سوي، خو څېړنې روانې دي چې څرګنده کړي ناروغان څومره جدي دي او له واکسین شوو کسانو سره څه کوي. او په قرغیزستان کې خلک نن په پارلماني چاکونو کې خپل رای کاروي. د منځنی اسیا په دې هیواد کې پارلمان یو جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره یې د یو شتو ګوندونو او سلګونو ولسوالیو کاندیدان سیالي کوي. د قرغیزستان د نن درې اچونې 2415 مرکزونه پرانستل شوي او پر دې سربیره په 9 نورو هیوادونو کې هم قرغیزیات باو ته درې اچولو نه 50 مرکزونه پرانستل سوي دي. لدې ډلې شل مرکزونه یوازې په روسیه کې خلاصي وي چې د قرغزستان زیات وګړي پکې کډوال دي. لدې ټاکنو څو ورځې مخکې چارواکو اعلان کړی و چې 15 تنه یې نیولي چې غوښتل یې له رایې ورکولو وروسته په دغه هیواد کې کودتا وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د قرغزستان دننه ټاکنې لانجمن سوې چې له اعتراضونو وروسته اوسنی ولسمشر صدر جباروف له زندانه خلاص او د چارو واګې یې په لاس کې واخیستل.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزل لپاره د ازادي راډیو نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي خو اوس راپورونه ته مخه کوو. د طالبانو حکومت هلمند چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوي اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو لورو ترمنځ خبرې پرون پیل شوې او نن هم دوام لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکي وایي پرونۍ غونډې مثبتې او تر ډېره د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکولو. جزئیات په دې رپورټ کې.
قطر ته د طالبانو د حکومت تللی پلاوی نن له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې کوي. پرون هم دوحه کې طالب پلاوی له قطري چارواکو او تر خوای د اروپایي ټولنې له استازو سره کتلی وو. دې کتلو کې د افغانستان په سیاسي وضعیت، د کنګل شوي او پیسو په ازادۍ، د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي او له افغانستان سره د بشري مرستو په توام خبرې شوې وي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو له طالب پلاوي سره خبرو کې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو، نجونو او ښځو ته د زده کړې او د کار د زمینې برابرولو او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې خپلې اندېښنې او غوښتنې له دوی سره شریکې کړې.
په عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخشو باندې راڅرخېدل چې سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت ته اوس تشریح شولو. کوم چې دوی سره د اندېښنې او د بشر د حقوقو یا د تعلیم ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې. په هم ډول مجلس مثبت و او نن به هم د همدې اړوند موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هیله خی چې امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو او نورو لوریو سره په پیل شوې خبرې د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. ښاغلی محمد نعیم وایي نن هم له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره غونډې لري او په بېلابېلو مهمو موضوعاتو به سره خبرې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومتي پلاوی چې مشري یې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متغی کوي د نوومبر تر 9 د دې خبرو دوام یادوي، خو تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ تر 2 دوحه کې پاتې شي. هغه به له طالب پلاوی سره له کتنو سربیره د امریکا شریکانو او متحدانو سره پر یوې داسې تګلارې کار وکړي چې څه ډول وشي کولای په افغانستان کې له روان ټولنیز او بشري وضعیت سره مرسته وکړي. د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنه د ټولنیز، اقتصادي او بشري بحران په اړه ده چې اوس مهال نه یوازې افغانان ورسره مخ دي، بلکې د وضعیت د لا کړکېچنېدو سره کېدای شي هغه د کمر پر غاړه ولاړ بنسټونه هم له منځه یوسي چې تېرو شل کلونو کې پرې پریمانه پانګونه شوې. خو که څه هم له دې غونډو د طالبانو دوه مهمې هیلې، یوه د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصېدل او دویم د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. خو له همدې غونډو وړاندې اروپایي ټولنې یو ځل بیا تکرار کړه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا لا لوړاندې ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره ډېره لار پاتې ده او اوس هم دوی دوی جوګه نه دي چې د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت هلمند چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د هغه وضعیت چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملامتي پر پخوانی حکومت اچوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء له درې میاشتنی زن وروسته ولسته لومړنۍ وینا وکړه. مولا محمد حسن اخوند په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخصن پر ملي تلویزیون خپره شو وویل حکومت له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نوموړي دغه راز وویل دوی ته ډېرې ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاتې دي او په خبره یې په افغانستان کې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د مولا اخون په وینا په افغانستان کې وچکالی ډیر اقتصادي ستونزې زیږولي، خو هیله یو خوده چې پر دې چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي دغه راز وویل، طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دادي چې د نجونو د زده کړې او تحصیل او دغه راز کار مخې نیولې ده. په دې اړه زموږ همکار اسدالله لودین په امریکا کې میشتې نظر له خاوند ډاکټر وایس وردک سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د دې وینا په اړه وایي،
د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت وه، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو کې او حتی په نهایت په لومړیو ورځو کې خلکو ته شوی وای. د دوه وینا تقریبا دوه برخې درلودې. لومړۍ برخه یې په خپلو مجاهدینو باندې غږ و، تبریکی ورکوله خپلو مجاهدینو ته، د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی، او بیا هم دغسې معیوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد، دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو، او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک د مشروعیت منبع و نه ګرځي.
بله
چې دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلی وي، او دغه څه څرګندونې هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکې وکړي. راځي په ځینو برخو اعلان تم شو، د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوي څومره به نړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلی حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړې، د ښځو حقونه یې تامین کړي دي.
نه فکر نه کوم، فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعدې شوې نه وې. دغه لومړۍ خبرې وې چې د ملت سره وعدې وشوې، حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور یې ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه دی وکه، او اوس موږ دومره وفا وکه او دومره موږ مخه تتللی. او د تاسو د خبرې په جواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوق دوی مراجعه نه کوي. د تروسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبره ما واوریدلې، دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخیدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسیدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوی څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران نه، تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې، او وی ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د اړه باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاراوه، تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه و شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي، افغان شمول حکومت وکودا، ټول شمول د دې په ټول بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداګ ډیره مننه چې له امریکانه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
په امریکا کې مش د سیاسي چارو پو ویس ورداګو چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند تیر شپې د وینا په اړه خپل نظر سره شریکو. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماقام تر وو بجو خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
افغانستان 500 شوکانی هسپانیا او انگلند ته صادر کړل. دا 500 کانی تیر ورځ د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه یادو هیوادونو ته صادر شوې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل د میلیونونو افغانیو په ارزښت دا کانی صادر شوې او هیله لري چې دا ډول صادرات نور هم ډیر شي. د ښاغلي صافی په وینا په اوس وخت کې افغانستان په ورځني ډول شاوخوا 500 لاري صادرات لري چې وچه میوه، کانی او نور تولیدات پکې شامل دي. د نوموړي په خبره دا توکي بیلابیلو هیوادونو ته صادرېږي. د ښاغلي صافی په خبره کې د دوه په ناسته کې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد شي، د افغانستان سوداګري او صادرات به نور هم ښه شي. د غالي اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې د مدیر پلاوي رئیس وټاکل شو. د طالبانو د حکومت د سوداګري او صنایع وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې نور احمد نوري له 25 رایو د 15 رایو په ګټلو سره د غالي اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې د مدیریتي پلاوي مشر وټاکل شو. د غالي اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې ټاکنې د روان کال د عقرب یا لړم میاشتې په 28 نیټه وشوې چې له 10 نوماندانو څخه 25 په دې بریالي شول چې د دې ټولنې د مدیریتي پلاوي غړي شي او د دوی لمن زابیانو رحمت نوری دا ټاکنو للارې رئیس وټاکل شو. تر دې د مخه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو چې لتی رتوار لسکلونو د افغانستان د غالي اوبدونکو د ټولنې مشر معلوم نه وو او په همدې خاطر پریکړه شوې چې د ټولنې ته یو مشر وټاکل شي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د زینو بهرنۍ اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 69 افغانۍ، یو یورو 100 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 125 افغانۍ، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او شل پوله زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رادیو واوریدل. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع د اومیکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې په اړه په نړۍ کې د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله 4 روپۍ هیوادونو اعلان وکړ چې د دې نوې بڼې پیښې ثبت کړې دي. د کورونا نوې بڼه پر روسیې، امریکا، کاناډا او د افریقا په 2 هیوادونو کې هم لیدل شوې ده. د وایروس د نوې بڼې پانګوال اندېښمن کړي چې اقتصادي وده به بیا ورو کړي. تفصیل د اسمت سرون پر راپور کې
2 روپۍ هیوادونو او اسرائیل د کورونا د نوي بڼې چې اومیکرون نومیږي لومړنۍ پیشي ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک او چک جمهوریت پرون د میکروب دغه بڼه چې تر پخوانۍ هغې ژر سرایت کوي ثبت کړه. د کورونا وایرس د دې بدلې شوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل شوې چې له جنوبي افریقا یې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په 26 د ویروس دا نوې بڼه چې په جنوبي افریقا کې وموندل شوه د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو په ورتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د ویروس د نوې بڼې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي خو څېړنې پرې روانې دي چې معلومه کړي ناروغان یې څومره جدي دي او له واکسین شویو کسانو سره څه کوي. خو په نړۍ کې اندېښنې زیاتې کړي او له کبله یې هیوادونو په سفرونو محدودیتونه زیات کړي دي. د جمعې په ورځ د ونډو بازارونه د دې نوې کورونا له کبله سخت اغېزمن شول. روټرز خبری آژانس وایي د کورونا د دې نوې بڼې چټکه وده او سرایت سبب شوی چې پانګوال اندېښمن شي چې په اقتصاد کې هغه نسبي شوالی چې د کورونا وبا له خپرېدو کابو 2 کاله وروسته بیرته راغلی و په ټپه ودرېږي. اسرائیل د شنبه په ورځ د کورونا له نوي بڼې سره د مجادلې لپاره اعلان وکړ چې د دوو اونیو په مخه چاته اجازه نه ورکوي چې له بهره د هیواد ته سفر وکوي. اسرائیل همداراز ویلي چې د ټلیفون د څرک لګولو له ټکنالوژۍ څخه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یې جوړ کړی د کورونا د نوي بڼې د مخنیوي لپاره کار واخلي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید وایي په دغه هیواد کې د کورونا د نوي بڼې دوه لومړني ثبت شوي موارد د هغو کسانو دي چې جنوبي افریقا ته سفر کړی و. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې د نویو مواردو له ثبت کېدو وروسته یې پرېکړه کړې چې هیواد ته له بهره د راتلونکو کسانو په تړاو ځینې محدودیتونه ولګوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل څوک چې له بهره بریتانیا ته ورځي باید ټیسټ ورکړي او تر څو چې منفي نتیجه ترلاسه کړې نه وي باید قرنټین وي. اومیکرون د کرونا وایرس یو نوی بڼه ده چې لومړی پلا په جنوبی افریقا کې کشف شوه، وروسته په بلجیم، بوتسوانا، اسرائیل او هانګ کانګ کې ثبت شوه. د اروپایي اتحادیې پر یو شمېر غړیو سربیره روسیې، امریکا، کاناډا او د جنوبی افریقا او هیوادونو هم ویلي چې د کرونا د نوی بڼې پیښې ثبت کړي دي. کرونا وایرس دوه کاله پخوا په چین کې تشخیص شوه او تر اوسه پورې په درسته نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر انسانان پرې اخته شوي او 15 میلیونه او 400 زره ورڅخه مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو اوریده خبرونه په دوهمنی مې کې د خزو لپاره نور بس د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مهروي خو به هم د افغانستان په اړه څو راپورونه راخلو. د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوی فارغ شوی چې یو شمېر نجونې دي د کار غوښتنه کوي. د تېرې شنبې په ورځ د میرویس نیکه په نوم له یو خصوصي پوهنتون څخه شاوخوا 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له څانګې فارغ شول. فارغ شوو کسانو یو شمېر البته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لومړنۍ غوښتنه او اړتیا دنده د دوی وای په سختو شرایطو کې زده کړې کړي او د طالبانو حکومت باید ورته کاري زمینې برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
دا په کندهار کې د میرویس نیکه په نوم د یو خصوصي پوهنتون د محصلانو د فراغت مراسم دي چې پر یو وخت یې 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ کړل چې له جملې یې 13 نجونې دي. له لوړو زده کړو څخه فارغ شوي کسان د طالبانو له حکومته په دولتي ادارو کې کار غواړي. سیف الرحمن شیرزاد او شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ظرفیتونه دغه ځوانان چې د درسو په جریان کې دي او یا هم درسو څخه فارغت په مراسمو کې دي، د دې لپاره د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره باید هڅې وسي. یعنې هغه نوه هڅې وسي کوم چې هغه باید د دې اسنادو دی باید کیفیت پر اساس باندې ونیول سي، نه د اړیکو نه د روابط پر اساس باندې.
د فارغ کارونه مثلا که په موسساتو کې، که په مکاتبو کې، که په د معلمي بخشونه دوی ته مثلا اجازه ورکړي چې دوی وکولای شي خپل د تحصیلات نور مت. خصو د فارغ د خصو مشکل فزاله ولای شي سيدي او د خصو د فارغ ډیر که د معلمي په بخش کې امارتیا ده، د ډاکټري په بخش کې امارتیا ده.
پر طالبانو نیوکه کیږي چې په دولتي ادارو کې له تخصص پرته یوازې خپل حقوق ملګرو ته د کار لومړیتوب ورکوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکار پاتې سوي وي. خو په جنوبي حوزه کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت استازي انجینر محمد ناصر د تازه فارغ شوو محصلانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې په دولتي دندو کې لومړیتوب د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته ورکول کیږي او ژمن دي چې تازه فارغ شوو محصلانو ته د کار او لوړو زده کړو زمينه برابر کړي.
90% موږ هغه کسان درولي دي چې هغه د پانتونو څخه فارغ دي. اوس نو که یو کس د میرویس نیکه پانتونو څخه، یو کس د کندهار پانتونو څخه، یو کس د نورو پانتونو څخه فارغ کیږي او هغه بیا عملا مجاهد بتللی وي، نو خامخا به هغه ته وظیفه ترلاسه شي. اما خبره دا ده چې موږ دلته اصلي علوم ته ډیر اسلامي امانت ژمن دي چې دغه کم کسان چې د اصلي علوم څخه فارغین وي دته باید ځای ورکول شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره لا هم په کندهار کې دولتي پوهنتون د محصلانو پر مخ تړلی او یوازې خصوصي پوهنتونونه فعالیت لري. دغه راز نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
په افغانستان کې ملکي او پوځي متقاعدین وایي له څو میاشتو راهیسې حقونه نه دي ورکړل شوي چې دوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې د طالبانو حکومت به دوی ته خپل حقونه ورکړي او کنه، ځکه چې دوی د معیشت یوازینۍ وسیله ده. خو د طالبانو د حکومت د مالي وزارت چارواکو تېرونی وویل چې پر دې موضوع غور روان دی او متقاعدینو ته به خپل حقونه ورکړي. نور په دې راپور کې
ملکه د مخکنی نظام د یو کمانډو سرتېری خور ده. هغه وایي شپږ ویشت کلن ورور صدیق الله د خپل لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او مشر و، کوم چې د واده یو کال وروسته په 1999 کال کې د روژې په 28 د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو. خو د هغه کورنۍ هغو پیسو ته په تمه ده چې باید حکومت یې ورکړي، هغه حکومت چې واکې د مخکینی نظام نه مخالفینو په لاس کې دی. ملک وایي د طالبانو له راتګ وروسته د خپل ورور تقاعد نه دی اخیستی.
د موږ ژوند په سختیو سره تېرېږي، زما را روان دی، هیڅ هم نه لرو، نه خواړه، نه د اغوستلو لپاره او نه هم د سوځولو لپاره. هر میاشت چې به مې د ورور پیسې راتلې موږ به یو څه پرې برابرول. اوس چې د اسلامي امارات راغلی موږ خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړي او د موږ ژوند په سختیو سره تېرېږي.
د ملکې په ګډون زرګونه هغه سرتیرو افسران چې اوس تقاعد شوي یا وژل شوي او کورنۍ دې پیسو ته په تمه دي اندېښنه ښیي چې خپل حقوق څه ډول ترلاسه کړي. خو د دې بې برخلیک وضعیت بد اغېز له ټولو زیات پر میرمنو دی، په ځانګړي ډول هغوی چې خپل زامن او یا هم میړونه په نظامي دندو کې له لاسه ورکړي. دا میرمن نه غواړي نومې خپور شي. د څلور اولادونو مور ده او میړه یې د تیر حکومت د ملي امنیت کار کوونکی و چې په 1999 کال کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې ووژل شو. نوموړی د خپل خاوند د هغه حق اخیستو په تمه ده چې حکومت هر کال ورکوي او د وروستي ځل لپاره یې په تیر مالي کال کې اخیستی وو.
موږ د کور کرایه ورکوو، خوراکي توکي هم زیات قیمته دي، له بلې خوا زمی هم راورسېده، هوا هم زیاته سړه سوې ده، زیاتې ستونزې لرم. نور کورونه ښه دي، حداقل یو نارینه لري چې ورته کار وکړي، خو د ما لپاره ستونزه ده، د دې لپاره چې زه په کور کې څوک نه لرم چې کار وکړي او ښځو ته بهر ته د تګ اجازه نشته.
خدای یوازې نظامیه نه دي چې دا ډول برخلیک لري، بلکه د هغو ملکی مامورینو وضعیت هم په عمدي ډول دی چې کلونه د افغانستان په ملکی ادارو کې کار کړی. عبدالصمد د خپل عمر 38 کاله په دولتي ادارو کې د دند پر مهال تیر کړی او وروستی ماموریت د صنایعو سوداګرۍ په وزارت کې و. هغه وایي د تیر حکومت په وروستیو کې تقاوت شو خو تر اوسه یو افغانۍ هم نه دی اخیستی.
چندین باری که به ریاست خزینه تقاعد مراجعه نمودم.
څو ځلې چې زه د تقاعد او خزاینو ریاست ته تللی یم، هلته د اسلامي امارات مسؤلینو د بودیجې د نشتوالي له امله د دولتي او پوځي کارکوونکو د معاشونو له ورکړې انکار کړی.
معاش متقاعدین ملکي او نظامي خودداری نموده
است. خود دې ټول اندېښنو جواب د طالبانو پریکړې پورې تړلې مسله ده. د طالبانو د حکومت وینا او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یتیما یا خانه هایی که
هغه یتیمان چې خپل کورنۍ او یا د کور مشرانې له لاسه ورکړي زیات غور ته اړتیا لري او له هغه وروسته یې په اړه پرېکړه کولای شو. خو په ټوله کې موږ ټولو یتیمانو او هغه څوک چې کونډې شوي د لاسنیوي لپاره ځان ژمن بولو.
سره له دې چې د متقاعدینو کره شمېر تر اوسه په واک کې نشته، خو په 1990 کال کې د شاوخوا 1,50,000 متقاعدینو شمېر ثبت شوی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس د ځانګړې خبرونه مه هېروئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په دوحه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو، امریکایي پلاوی، اروپایي ټولنې او ځینو نورو لوریو خبرې پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته پر 1,000 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 550 متریک ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په یوه سرمشریزه کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د خبرو لپاره په ترکمنستان کې وو. څو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت او اسرائیل له وړاندې د وایرس دغه بڼه چې تر پخواني هغې ډېره په چټکۍ په خلکو کې خپریږي ثبت کړې ده. په قرغیزستان کې نن خلک په پارلماني ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې پارلمان یوه جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره یې د 21 ګوندونو او سلګونو ولسوالیو کاندیدان سیالي سره کوي.
نور بس دی خپرونې ته شرغلاست. زملالی بشیر یم. د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ د نومبر له 15 نیټې سره برابر وي. پر دې موضوع باندې نن له خپلې میلمنې شینکۍ کړو خیل سره خبرې کوو چې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازی پاته سوی ده. کړو خیل صاحب همدا اوس له موږ سره د تلیفون له لارې وصل ده. سلامونه کړو خیل صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه ملي جانې تاسو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته مهرباني.
د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ څه اهمیت لري او آیا دا سی ورځ لمانځل به کوم تغییر راولي؟
زما په اند باندې ځکه چې په همدې هدف باندې دا ورځ لمانځل کیږي، 15 نوومبر چې تر آخري ورځ لسم د دسمبر د بشري حقونو ورځ، دغه شپلس ورځې کمپاین د دې لپاره چې خلک په دې مسله باندې آګاه شي، دې مسلې په اهمیت باندې چې د سبق مبارزه وشي، دغه ناوړه اثرات انسانانو په ژوند باندې، که هغه رواني وي، که هغه فزیکي وي، که په هر لحاظ باندې هغه ناوړه اغیزه یا تاثیرات لري. او همدارنګه دا ورځ په همدې خاطر باندې لمانځل کیږي تر څو پورې مسؤلین د دولت یا حکومتونه یا پارلمانونه هغه څوک چې صاحب اختیار دي هغوی په اسلام متوجه شي او احساس مسؤلیت وکړي چې څنګه لارې چارې ولټوي تر څو پورې په دغه مبارزه کې شامل شي او معنی د دغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې باندې، چې که هغه پالیسیانې وي، که هغه بودیجې مسله وي، که هغه قوانین وي، که هغه نور فرصتونه دي باید چې باید دا ټول برابر کې د ښځو په خاطر باندې، د ښځو د پیاوړتیا په خاطر، دوی د حقونو د خوندي ساتلو په خاطر باندې او د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې په خاطر باندې. نو ځکه دا ورځ خورا د اهمیت وړ ده په همدې خاطر باندې تجلیلیږي تر څو پورې مسؤلین هم متوجه شي او خلک هم آګاه شي چې په د نړۍ په سطح باندې کوم هغه تحقیقات چې شوي له هر دریو ښځو یوه مېرمن له یو تاوتریخوالی په ژوند کې تجربه کوي او په بحراني حالتونو کې له دریو نه دوه ښځې یا دوه مېرمنې تاوتریخوالی تجربه کوي، دا یو ډېر لوی رقم ده. همدې خاطر باندې دا کمپاینونه او په مللي سطح دا موضوع مطرح کول د دې اهمیت ښیي چې دا یو ناوړه پدیده ده او د دې په وړاندې باید مبارزه پاتې شي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې رامنځته سو او دا د ښځو لپاره یو لوی مهمه لاسته راوړنه بلل کېده، په دغه قانون کې ستاسو په فکر کوم د پام وړ ټکي شامل و چې باید پاتې سي او عملي سي؟
د فرانسه په تاریخ کې لومړی ځل د پار په اول دوره کې چې کله موږ پارلمان ته لاړو، همدارنګ د مدني ټولنې په همکاري باندې موږ په یو قانون په یو پیسې یو طرحه باندې کار وکړلو چې لومړی ځل لپاره تاوتریخوالی باید تعریف شي، او هر څوک چې دغه تاوتریخوالی د چا په وړاندې باندې کوي، د یوې ښځې نجلۍ په وړاندې باندې کوي، هغه به د مقابل کې باید مجازات شي. یعنی مختلف موارد څلور څلوېښت مادې به فکر کوم چې کلي ادمه نیوتلې د دې قانون چې مختلف چپترونه یا فصلونه یا باب درلوده، خو یو بخش عقد جزایی شکل هم درلوده. یعنی هر نوع خشونت یا هر نوع تاوتریخوالی یا هر ډول تاوتریخوالی که یو څوک د یو چا په وړاندې کوي، یعنی یو نارینه یا یو کوم بله ښځه د بلې ښځې په وړاندې باندې کوي، دغه مقابل کې هغه معینه جزا موجوده وه چې باید که څوک عارض شي نو کولی شي چې له قانون نه کمک وغواړي او دغه په وړاندې باندې باید هغه کس مجازات شي، که هغه په زور واده کولو، که هغه وهلو ټکولو، که هغه مثلا شکنجه کولو، که هغه د انسانانو د یوې ښځې محروم کول له هر نوع فعالیت یا کار یا ژوند یا تحصیل یا هر څه. یعنی مختلف موارد و چې په قانون کې ځای په ځای شوی وو، نو دا یو اهمیت قانون او دا باید چې ساتل شوی وای، ځکه چې غیر دغه نه که یو چا هر نوع تاوتریخوالی د یوې ښځې په وړاندې کړی وای، چون په قانون ماده دغه باره کې واضح نه یا صراحت نه درلوده، په موږ خاطر باندې څوک نشو نیولی یا شکایت نشو کولی. نو دې خاطر دا قانون ډېر په اهمیت و.
کډوخیل صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موجود و، یو څو موده مخکې د ښځو وزارت و، د ښځو لپاره ریاستونه و، همداراز یو شمیر نورې ادارې فعالې وې چې د ښځو ژغونه به یې اورېدل، د دوی شکایتونه به یې ثبتول. اوس چې دا هر څه نسته، تاسو په فکر باندې دا د ښځو لپاره څومره لویه ضربه ده؟
افغانستان خو اسلامي جمهوریت به هر کال دغه شپاړس ورځنی کمپاین په لارې اچول، که که وزارت و که کمیسیون د بشر حقونو مستقل کمیسیون و که همدارنګه پارلمان و مدني فعالین و د ښځو شبکه وه، مختلفو یعنی دولتي و غیر دولتي ارګانونو به په دې کمپاین کې ګډون کوو. نو معلومدار یو ښه لاسته راوړنې موږ درلودلې په دې اړه باندې، خو نن سبا نه تنها چې دغه ټول فرصتونه له خلکو نه اخیستل شوي دي، حکومت د طالبان خپله باعث دي کېږي یا خپله باعث همدغه خشونت یا تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې شوی دی. لومړی دا چې مثلا دوی نه د حق تحصیل یا د زده کړې او د علم ورڅخه اخیستل شوی دی، د بدتر خشونت او تاوتریخوالی ترخواله دي چې وړاندې څوک کولای نشي، دا بدترین خشونت ده چې دوی کوي. یا مثلا د کار کولو فرصت، تاسو وګورئ چې زیاتې مېرمنې په افغانستان کې نه تنها چې کار کول دي، ښځې حق ده چې وګوري چې کار وکړي، بلکې اکثره دغه مېرمنې خپل کورنۍ ته پیسې ډوډۍ راوړونکي یا د نفقه پیدا کولو کسانو، نن هغه مېرمنې نن سبا په کور باندې ناستې دي. یعنی هر نوع ټولنیز فعالیت نه دوی محرومه شول، رسنیو نه، فرهنګي فعالیتونو نه، اقتصادي فعالیتونو نه، دوی په کور کې بندیانې دي. د خپل یو بدترین خشونت یا تاوتریخوالی ده، ځکه چې تاوتریخوالی خپل یو منفي اغېزه د انسان په روان په وجود باندې لري، د یو تکلیف ورته پیدا کوي، صدمه ورته رسوي، نو د خپل یو خشونت ده. نو دا خشونت خو خپل طالبان رامنځته کړی ده. نو وزارت وټول شو په یو اته د وزارت په تعمیر کې امر بالمعروف وزارت یلته جوړ کړ، فقط چې په ټول افغانستان یا په ټول کابل کې بل تعمیر نه و. یا همدارنګه پانتون دروازې د ښځو په وړاندې باندې وټول شولې، د کار د فرصتونو د ریاستونو د وزارتونو موجوده د ټول دروازې د افغانو مېرمن په وړاندې باندې وټر شو ام دغه تاریخواله وایي نن کله په فقر بیچارهګي بدبختی په تنگدستی په مجبوریت کې ځوان کې به حق تحصیل هم نه لري ام دغه تاریخواله ده او دته باید طالبان چې متوجه وسی چې نه په کوم داسې څنګه په ټول دنیا د خلکو لپاره یو 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 آرام محیط او فساد او حکومتونه احساس مسؤلیت کې په فرانسې کې همیشه خبرې سرچپه شي هر نو تحول چې راځي د هر نو تحول قیمت ښځې ورکوي بعد ښځې له حق نه محرومه شي ښځې باید وټکول شي ښځې باید وځپل شي او هر نو یا هر ډول تاوتریخوالی دوی په وړاندې باندې کېږي چې واقعا قابل تاسف او تاثر دی
د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونامای یو اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې ویل سوي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغان شوزو او نجونو ژغ واوري او د دوی تجربو ته غوږ ونیسي او د دوی اړتیاو ته په بیړني ډول ځواب وایي. آیا تاسو په دې برخه کې کوم وړاندیزونه لرئ چې نړیواله ټولنه څنګه په بیړني ډول باندې د شوزو خبرو ته ځواب ویلای سي د دوی غشتونه ته؟
بالکل. افغانستان فعلا طالبان حکومت د بین المللي کومکونه بغیر اته نشي کولای خپل حکومت دري ته دوام ورکړي. نن په یو بد حالت کې خپل د طالبان حکومت قرار لري. د طالبان کوم هيئت چې کله د دوی هیته او غواړي چې د بین المللي ټولنې سره ځینې مذاکرات ولري، او دغه موضوع چې ډېر مهمه ده، نړیوال باید افغان مېرمنو د حق او حقوق مسله مطرح کړي. که چیرې دی په خپل پالیسی کې بدلون نه بلی نور باید هیڅ نو همکاري وسره ونه شي، ځکه چې مهم ترین شرط باید همدغه وي چې دروازې د افغان مېرمنو په وړاندې باندې باید پرانیزي، که هغه د کار وي، که هغه د تحصیل وي، که هغه د فعالیتونو وي، که په سیاست کې وي، که په فرهنګي په هر ډول فعالیتونو وي، باید دوی دا اجازه ولري. ان دنیا باید د افغانستان د ښځو د حقونو خوندی ساتلو مسئله باید مشروطه که لدوی سره پده هر نوع اقتصادی سیاسی امنیتی هر نوع همکاروی لپاره باید افغان خوز حقونه باید مطرکی و سره غیر دغنه اغا بخانه چی دویلتی دسلس ده محدود کول لپاره دا هیڅ قابل دی قبول نه ده، هیڅ منطق نه دی په اوسنی پیړۍ کې په اوسنی ژوند کې چې سیدی ښځې دا رقم محرومه ساتي. که دنیا له دوی سره دا موضوع جدي ونه نیسي، تاسو وګورئ چې حتی رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې حتی تاسو بربریان وایي کې مثلا مظاهرې د حق له ښځو نه او واخیستل شي او په هغه باندې محدودیت وضع کړي، تاسو له لاملونه مثلا رسنۍ ته ورکوي چې کومه مطالب نه شوی سي کوم نه شي شوی، دا مطلق دیکتاتوری دی. نو دوی خود در خمده شکل شده ده خز و غاک خفق که مثلا دنیا ده خز و لوازیت نه خبر نشو، که او غالی که اون نغالی دنیا با ده افغان و مرمان رو ده لوازیت نه خبری گی په هر رقم چه بی، اما بهتره ده چه افغان و لست با دیو واک شی د افغان مېرمنو حق دی چې باید دوی ته فرصتونه برابر کړي، دوی د کار زمینه برابر کړي، دوی تحصیل زمینه برابر کړي، په حکومت کې ورته ونډه ورکړي. غیر دغه نه د حکومت دی په صرف څو نفر ملایان باندې چلي ته هیڅ امکان نه لري چې مخته ولاړ شي، او دنیا باید واقعا ونه غوښتنه وکړي چې په حکومت واقعا ټول شمول حکومت وي. نور هغه دلایل چې دوی وروي چې دا یو ټول شمول حکومت ده، په دې ټول شمولي کې جنسیت هم مهمه ده. د ښځو ونډه باید واقعاً که مطرح شي، ښځې باید ادرس پیدا کړي، ښځې غږ باید دوباره پورته شي، ښځې باید خپل مشروع ازادي بېرته لاسته راوړي. د حق ورته اسلام ورکړی ده، لومړی حق چې ښځو ته په دنیا کې ورکول شوی هغه اسلام ورکړی ده. دوی نشي کولای شي چې دوی خپل یو افغان اسلام پیدا کړي او ښځه بېرته محرومه کړي له ټولو مشروع حقونو د بېانصافي د افغانو مېرمن سره. زه فکر کوم چې هر طالب لوی مېرمن نه پیدا شوی مېرمن سره واده کړی او یو لورکی هم لري، یو خور هم لري. دا هغه مدرسې دي چې په پاکستان کې جوړ شوي او پاکستانی ذهنیت په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، او سیاستوال او استخبارات چې یو مملکت کې غواړي چې شاته باید پاتې شي، د هغه مملکت مېرمنې باید بې سواده اتل او باتل باید ویسي، ځکه چې بې سواده مور هیڅ کله یو باسواد ماشوم ټولنه ته نشي تقدیمولای. که غواړي چې همیشه افغانستان دی تسخیر کړي په افغانستان کې همیشه خپل جهاد جاری وساتي، افغانستان یو همیشه یو محرومه او محتاج ملک وي، باید د سواد کچه دومره وي لکه دا اوس په همدا کومه ساته چې اوس موږ په غودي حکومت کې وینو. نو د همدې خاطره د ښځو بے سواد ساتل او محروم ساتل عامدا رقم مسل په دغه مدارسو کې تدریسول تر څو پورې همدغه سیو ذهنیت برابر شي او همداسې حکومتونه په افغانستان کې باید جوړ شي چې همیشه د تمدن مخالفه وي او د ښځو د پیاوړتیا او د باسواد کېدلو مخالفه. دا یو ستراتیژیک هدف دی چې په افغانستان کې پلي کېږي. او غیر دغه نه په سنتي شکل همیشه فکر کوي چې والا ښځې لکه یو دوام جنسي وي، ښځې تاثیر ته ضرورت نشته، هماغه په مونږ ذهنیت چې دوی چې خپله په یو محرومه ژوند کې لوی شوي نو فکر کوي چې ښځه سره رول نشي لوبولی. بلروس د معرف د وزیر خبره چې ویلي دي چې باید نصاب باید اصلاح شي اسلامي شي. نو جناب وزیر صاحب خبر نه ده چې تاسو بیولوژي کې نه پیګم کوم ځای باید د اسلام مخالف یا فزیک یا کیمیا یا نور مسائل. یعنی یو وزیر د معرف څنګه کولی شي داسې یو بیان ورکړي؟ افغانستان واقعا یو اسلامي مملکت دی او اوس نه باید نه دی مسلمان شوی. موږ هغه اسلام چې پاکستان موږ ته تدریس کوي یا کوم بل مملکت هغه موږ ته قابل د قبول نه دی. نو د دې خاطره دی که زه فکر کوم دغه ځان ستیزي یا د ښځو په وړاندې دومره زیدیت یا خو یې ډېر یو سنتي پدیده ده او بل هغه مدارس چې دوی تدریسي وي هغه کې یو بل ستراتیژیک هدف نغښتی دی چې یو مملکت که غواړي چې همیشه بیچاره پاتې شي باید د ښځو تعلیم ته بهانې ولټول شي او هغه منع شي، ځکه چې که مور باسواده شوه ټولنه باسواده کېږي بیا هغه مملکت څوک نشي په دې رقم اشغالولی.
ډیرای هغه شزی چې په افغانستان کې یې پر لوړو څوکیو باندې کارونه کول لوستي شزی وي، دوی په کار پوه شزی وي، دوی مسلکي شزی وي، هغوی لوی فیصدی له افغانستان څخه ووتلې. دغه د افغانستان څومره په زیان ګڼي تاسو؟
مالندار هر باسواد نارینه یا شزه که چې افغانستان نه اوسي د افغانستان لپاره یو ځای ده، ځکه چې هر څوک خپل اثر په مملکت کې لري او د هر چا لپاره ځانته ځای وو او دغه مسؤلیت وو. مندر یو لویه ځای ده، اما دا په دې معنی نه ده چې افغانستان کې نور باسواد ښځه نشته ده یا باسواد نارینه نشته ده چې هغوی ته باید کار زمینه برابره شي. ستو اوس هم کادرونه په افغانستان کې چې باید دغه فرصت ورته ورکړل شي چې حکومت او طالبان که غواړي چې واقعا په افغانستان کې مستر د خدمت وشي نو د خپل لمنه د پراخه کې دروازه د خلاصه کې فرصتونه د برابر کې چې دنیا هم خلک ورنه رضایت پیدا کړي، دنیا به هم سره همکار شي. په کوم ذهنیت باندې چې دوی راغلي فکر کوم چې دوی خپل حکومت په خپله ناکامه وي، ضرورت بل چاته نشته چې دوی خلاف باندې خبرګون وښيي.
افغان نارینه څه کولای سي چې لښودو سره لاس یو کی او د دوی د حقونو په برخه کې مبارزه وکړي؟ ځکه چې شذې که هر څومره مظاهره وکړي هر څومره راووزي خو که نارینه سره یو ځای سي، آیا تاسو په فکر دا ژغبه دوه چند نه سي او پیاوړی بنه سي؟
بالکل، دا کمپاین دی دل پارنل چې صرف خزې باید په دې کې رول ولوبوي، ځکه چې خزې همیشه قرباني دي د دغه تاوتریخوالي ده. دا په هر وګړي د وی ټولنې نارینه او ښځینه ټول باندې دا فیصله هغه د مسؤلیت دی او متوجه دی چې باید په دې مبارزه کې ځکه چې هر نارینه ما وویل چې مور لري هم خور لري هم او لور لري، د هغوی په خاطر باید مبارزه وکړي. نن باید هر افغان غږ پورته کړي چې د دوی لور کې باید بې سواده پاتې نه شي. نن باید هر پلار خپل غږ پورته کړي چې د دوی لور لپاره باید کار زمینه باید برابره شي. یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي چې نر او ښځه دواړه یو ځای کار وکړي، یو اقتصادي وضعیت هغه وخت بهتره کیږي چې په کور کې دواړه کسان صاحب د عاید اوسیږي. نو د دې مبارزې لپاره د نارینه او همغږي همکاري ډیره اړینه ده او دوی بهتره کولی شي، ځکه چې د خپل کورنۍ لپاره باید غږ پورته کړي، د حق باید وغواړي او د دې تاوتریخوالي په مقابل کې باید مبارزه وکړي. هر څوک چې د ښځو حقونه نقضوي یا ورسره زیاتی کوي باید هغه مخه ونیسي. دا یو مشترک مبارزه ده او په دې مبارزه کې باید نارینه هم باید پوره فعاله ونډه واخلي.
کړو خیل صاحب موږ ته په راپورونو کې ډیری دغه سویل سوي دي چې وروسته له هغه چې د نجونو پر ښوونځیو باندې تر شپږم ټولګي لوړ بندیز ولګېدی او دوی نسي کولای چې زده کړې وکړي، دوی له یو ډول رواني تکلیف سره مخامخ سوي دي. او همداراز ښځې هم چې مخکې وظیفې درلودې دوی کولای شي چې په آزاد توګه کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په مالي لحاظ مرسته وکړي، اوس نسي کولای په کورو باندې پاتې دي. نو دوی هم د یو ډول رواني وضعیت سره مخامخ دي.
کاملا ګورم اول چې تاسو نو کولې د کمپاین په اهمیت په خاطر مرتبه چې دغه ټول تاریخواله خپل یو منفی تاثیر او اغیز لري د انسان پر روان باندې، د انسان پر رواني صحت باندې. نو معلوم دار کله چې یو جلکی د درس څخه محروم شي، هغه نور څه باره فکر کولای شي، هغه خواندښمنه کیږي، هغه متاثره کیږي، هغه رواني کیږي. همدارنګه مثلا هغه میرمنې چې ډوډۍ کورته پیدا کول، خپل بچو ته یو روزي پیدا کوله، نن هغه مړې ډوډۍ لپاره احتیاج ده چې نشي کولای خپل کورنۍ خپل بچو سره کومک وکړي. دغه به څه حالت وي؟ د خپل څومره یو وضعیت، یو بد وضعیت، نه تنها چې شزله دغه وضعیت نه متاثر او متضرر دي، دغه هغه رواني حالت تاثیر د کورنۍ په نورو غړو باندې لري. د یو تکلیف ته چې ټول سره مخامخ شوی دي، صرف هغه کسان چې نن سبا په چرچو کې دي او په قدرت باندې رسېدلي او په خپل ارمانونه او کورنۍ بدون شک بیرون د افغانستان دي، ولته به خپل درسونه وایي او خپل کاروبار به شون به ښه چلند وي. د یو مطلق زیاتره د افغانستان خلکو سره د ښځو رواني تکلیف، د نجونو رواني تکلیف، د باقي کورنۍ باندې منفي اغېز لري، په مور لري، په پلار باندې لري، په ورور باندې لري، په میړه، په نور بچه، په بچو باندې منفي تاثیر کوي. دا فکر کوم چې یو ټول افغانستان یو رواني تکلیف سره مخامخ شوی. امیدوار یم چې طالبان په دې موضوع باندې به پوه شي او درک کړي او د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، بلکې ټول هغه فرصتونه چې دوی مستحق دي باید برابر شي، تر څو پورې بیرته خپل کاروبار ژوند ته راوګرځي او نورمال حالت ته راوګرځي او خپل درس هم وکړي شي ورسیږي او خپل باقي ژوند هم پوره پوره تنظیم کړي په پوره ډاډ او اطمینان باندې. دا د طالبانو وظیفه ده او د بد پوشي چې کوم کار چې دوی وسکي دا بدون د شک یو تاوتریخوالی ده د ښځو په وړاندې باندې او د ټول افغانستان په وړاندې باندې.
که د ښځو رول تراسو په کور کې د نن ښځې څنګه کولای سي کړو خیل صاحب چې د خپل کور څخه د خپل ځان څخه پیل وکړي او د نورو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي؟
ښځې باید چې واقعا احساس مسؤلیت وکړي، څرنګه چې نه غواړي چې په دوی باندې خوشنط وسي یا تاوتریخوالی، باید این احساس بلې ښځې په وړاندې باید هم ولري، که هغه خواښې وي، که هغه مور وي. څنګه کولی شي د خپل ژور په سره مثلا کومک همکار واوسېږي او معنی داسې چې د هغې زوی د دې انګور یا ژور سره زیاتی باید ونه کړي، او همدارنګه د دې لور کې حق باید څوک تلف نه کړي، هغه سره زیاتی ونه کړي. یعنې د ښځو په خپل منځ کې هغه همبستګي، هغه عاطفي اړیکې، یا دا ډیره مهمه ده چې په دغه فرهنګ رایج شي چې څنګه ښځه د بلې ښځې ساتنه وکړي، حمایت وکړي، د زړه خواله ورسره وکړي، خبرې ترې غوږ ونیسي، مشکلات یې ورحل کړي. نو دغه باید شروع شي، ځکه چې ښځې لاسره یو کې مطمئن یم چې دا مبارزه به ډیره کامیابه وي. خپله کورنۍ که باید کولای شي دغه تاوتریخوالی یا دغه زیاتوالی د بل چا په حق باندې تیری مخه ونیسي. له کور نه شروع کیږي تر همسایګي پورې، تر خپل کلي کور پورې هم دا رقم د موضوع غځېدلی شي. یعنې همیشه هغه ښځې چې صاحب د واک او اختیار یا مشران دي، کولای شي چې د یو بل سره همکاري وکړي، حمایت وکړي، او معنی د ډېر مختلفو انواعو تاوتریخوالی په خپله کورنۍ کې کېدلی شي. د کار زمینه څنګه برابره کړي، د درس ویلو فرصت څنګه برابره کړي، ویبال اخیستل څنګه منع کړي، په کم عمر کې د واده څنګه مخالفت وکړي، همدارنګه تعدد ودونو څنګه مثلا معنی د هغو شي په کورنۍ کې. ډېر هغه مسایل دي چې ښځې یوه ښځه کولی شي چې بلې ښځې نه څنګه حمایت وکړي او څنګه کومک وکړي. نو دا بدون د شک دا یو 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 ډیر عالی و انساني کار ده او خزي باید خپل کورونه نشرو
کی. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே புவராதா ஜடதேரான வடதே பிஜ்ரயமல ஜடராதா மோரே மோரே தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே உபராதா ஜடதேரான வடதே பிஜ்ரயமல ஜடராதா பியாதர் தமாஷும் சோமனகரி گئیم پلپ کے ابرا کا مادجون پلار کے دیوان تر لمن مشلاوا مادجون پلار کے دیوان تر لمن مشلا ڈب ددے
یو قادی دبل